د مشال راډیو د دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبری ساعت کې زه په امیر ساحل او فرخنده اسد درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی تمه ده. د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی آی ای د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار دي او امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2020 ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو برخو غونتې برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د نهې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي، د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروري ده چې دغه تجویز کړی شوی بل په متفقه توګه د قومي اسمبلی نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په 9مه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی دی فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمیر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم کړی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړی دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمیر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې بیا ناقصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت دی، مرکزی حکومت، وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه لا هم نه دي رسیدلي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبا ته ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا سرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته کړې دي او زیاتوي په دغه وخت افغان خبریالانو اول ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم ویل چې افغان ټلویزیون چینلو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازت هم په اسانه نه ورکول کیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوې یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د ګورنر محمد خان اچکزی، وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجل کې دوسره پای ته ورسېده. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه نښته کې اوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تیره شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایی ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبرن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبرن دا هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت اوس لپاره د پانسۍ سزا عملي نه کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي وو د اکتوبر د دریمې د پیښې د پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیپن دیویاریک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. امریکا او نیټو د ترکی په فضائي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکرا وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو جنگي الوتکه د دوی په حدودو کې داخله شوې وه. د روس د دفاع وزارت بیا وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. او بل خبر دا چې نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا آرثر مکډونل او بل د جاپان تاکاکی کایتا دی. دغو دواړو په خپلو تجربو کې دا ثابته کړه چې د اټم وړې ذرې چې نیوټرینوس نومیږي اصلا مادي دي، یعنی کمیت او وزن لري. او اوس هم د کرنسۍ بیې او د موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې او په اته ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ څلوېښت پیسې او په ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دریش پیته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال راډیو د اوسمغه په منځنۍ چپاس شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان د پارلمان ځنی غړي د یو بل بیبل په وسیله په قبایلی سیمه په پښتونخوا کې ورګړول غواړي، خو ځنی قبایلی مشران او استاذي بل دریځ لري
په دې باندې تحفظات دي قبایلو.
د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي وژلي دي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي، موږ د دې خبرو په لار کې د خنډونو موضوع څېړلې.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخی پالیسی په سولو کې کوي.
په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي په کورمه کې د پونتون جوړولو لپاره له حکومت پیسې غواړي.
دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده او پرایم منسټر سره خبره په کوو دي باندې.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل ښایي د روانې میاشتې پر شپږویشتمه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، خو ځینې قبایلي مشران او په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بل مخالفت کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
پدی بل کی غختنه شوی دا چې داین آرټیکل 220 ختم دی ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي او د دې بل چې مکون کې شهاب الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په اف سی آر کې بدلون کول وی او دا به حل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي.
صبح او یا صبح کې مرجر نو دا ډیبیټیبل خبره ده. په دې اوس موږ ډیبیټ تم تیار یو. ځان له صبح ممکن یې فرض کا او جوړې دې شي نو موږ د بګ تکلیف سره خو چې کم کار نشي کېده په هغه پسې قتل نه دی پکار. دا یو تاریخي بل چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړل او دې ته د قبایلی عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي او دې ته به خاص کر د میډل کلاس او د غریبي طبقه ډېر لوی امیدونه وابسته دي. نو کله دغه دې کې موږ دا بل متنازع کو نو دې دې به صرف په شکست خوري.
بل په لوزینه قبایلی مشران د دې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی په اعتماد کې نه دی اغستی او باید چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو زی فاټا له جدا حیثیت ورکړل شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی وې
تمام قبایل را جمع شوي دي په مختلفو ځایونو کې د دې جلسې شروع دي. دا یو قبایلیت بچاو مهم شروع شوه دي نو لہذا د دې د وجوهات او د دې د کم پروز او کون چې کو ګورې په دې باندې تحفظات دي قبایلو ته جما ذاتی دا خیال دي چې په دې وخت کې متاثرین زموږ بار پراته دي ګورونه آباد شوي نه دي او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیه الفاټا سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي. نو موري وې
دا بل چې کوم فاټا ممبرانو سبمټ کړی دی موږ دغه سپورټ کوو. موږ شکر چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړه چې کوم په مخالفت کې را روان دي. نو زما کیندې هغه مرافیفته هغه صرف یو دو نفر دي چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګي نه کوي. بل دا چې خوش قسمتي دارا چې موږ تبا ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټا ممبران د بل سبمټ کینونن دا خوش قسمتای نه دغه بل چې د فاټا ممبرانو سبمټ کړی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان ذمہواری جوړیږي. بل په کاري اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دغه بل ته سپورټ ورکړي او دغه بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي.
د ذکر چې د روستیو کې د قبایلی سیمو نورلس منتخب غړو د فاټا د عیني حیثیت بدلولو په شمول په وندو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړی وو او بیا روستي د ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د استادو د قبایلی سیمو په اړه باندې د غوښتنو راپورټو د پاکستان سینټ حالت د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د سعودي عرب پر بې پرواهۍ انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروري دفاع کوي. هلته د اغېزمنو شویو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکې کوي او وایي اسلام آباد ورسره هسې مرسته ونه کړه چې څنګه په کار وه. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړو شو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس پاکستان په سینټ کې تنقید شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپل حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغه اقدامات نه کړ چې څنګه په کار وو. سینټر عثمان کاکر د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعہ هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناکسوي. دی وایي
پاکستان څخه حکومت مرکزی حکومت وزارت افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه د یو حقایق دی شل لکه مسلمانان تر دې فرزه حج د پاره او تاسو دون غیر سجدګي کوي د سعودي حکومت د بی انتظامی او د غوی د اجانو د ښه خدمت دفاع کوي. نو دا دروي د زموږ حکومت غا نو سعودي حکومت چې بیا غا بالکل په دې کار کې ناکام دی.
سېنېټر عثمان کاکر دا هم اویل په کار د چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړ کړی او دا غي د فیصلو نه پرسته د حج انتظامات کوي. درا پورون تر مخه د سېنېټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کون سېنېټر فرات الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت د پیخي په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت د درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امور وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلونه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینټ غړي تنقید کوي، نو بلخوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشالیډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 80 ته ورسېدو چې پکې 2 د مکه په ادیره کې ښخ کړی شوي دي او 45 اوس هم لا درک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي. د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزیده د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه سچې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو سره غینه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبل سمد سراجم د کولکسز افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ما ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او د ذهنیت جوړی. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییرات پر اوستلو کې او هم چنان دروابطو په خکولو کې ډیر رغند رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمنځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل امنیه قومندانی وای په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډلې زبرید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې. د قومندانی وایاند عبد الله کریمی نن مشال راډیو ته ویل د نخته پر مهال و افغان سرتیری هم جوړل شوی دی. تیر شپه یو وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر به میچاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسېږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ، ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وای د حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و. افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکي تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده، لارې خلاصې دي، هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وای حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو څخه زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله یې مسافران له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کمپنۍ پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې تجازونه نه دی الوتی. بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل. ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې له نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تیره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو. ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوې. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیر علی د پایلټانو سره د خبرو اترو وروسته میډیا ته وویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پادری غوښتنې دي. لومبئی ډایریکټر فلایټ اپریشن د خپل څوکۍ څخه لرې کول، دویمه پایلټانو ته ورکړې شوې نوټس په فوري توګه واپس اخستل، او د دوی دریمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې بعد د دوی په خوخه وي. ولی موږ دا درې وړه غوښتنې رد کوو.
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې دا سخکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یاد پی آی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته دا سخکاری چې دوی یا خو پی آی اے په ضروری سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبل ک یو لخته مسافر ل یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو بل لخته د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دوچنده زیاتواله خړې. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړه سخت احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر کړی. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي د غزلمی وای چې حکومت سو میاشتې وړاندې د صوبې 13 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغسته وو. ولی اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولي رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې پروژه کې چې کم دی مونږ ورځې او شپې رونګړې دي. مونږ په خبر ته ټس لتلی یو په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آی مونږ خو یو ځل ورکړې په دوباره ته ولي علي. زمونږ
زره ګوالېری سره تعلق ساتم، ګوالېری کلی سره، او زمانو په دې رحمان دی په ټیسټ په بیس باندې دغه نه کیږي. او نن مونږ ته تاریخ راکړل د انټرویو لپاره، مونږ چې لاړ مونږ لا چاله اگنور کړو چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږ یې کنوینس نه کړو نو مونږ د خپل هغه لپاره راوت.
یو بل تن برکت علي وایي چې د سوات 214 لس تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي، او دې لپاره خو لا سوات کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویو نه شوري نو هلته که ګپلې شوي نو په سوات کې خو لا انټرویو نه ده شوي، نو ګپله د کم طرفه وشوه. نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې دی ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
خبر مو کوم چې دا د تمسیل ریلی پر کوم شین چې انده تسلیم دي چې مو کم انټرست یې به مرګ باندې کی او چې اخی هغه او اخته بالکل ان شاء الله چې اخونه ولکې.
د احتجاج لپاره راجمشي پلسونو دغه زلمی وای چې یو زل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړي دي. کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کوټه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې په خواني مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوې مارکیټ نه مني او په خواني مارکیټ غواړي. خو د نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یو احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. د ویناوالو هر یو په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیسټریک حکومت د بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای مړ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو، نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه او دوی د دوی دوکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، دوی یو خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملت پال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه شي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخوانی مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو وسم په پېښور کې 15 او په کابل کې د ماخام 15 شوې. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلي د خبرونو لنډي زوروي.
تمه ده چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26 د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 275 ماده دې ختم کړي شي او فاټا ته د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړي شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومت سختې نیوکې وکړې. په دغه پیښه کې سناسه 78 د پاکستان حاجیان وشي او د 500 زیات لا هم لادرک دي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پېښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت وویل د پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومت تی چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو بریدکونکو په وجه کې دوه سره پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 په یو روختون د هوایي برید پلاتنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روان دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسې سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبندن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی، په دغو کې یو د کینیډا او بل د جاپان دی.
خبرونه ملو مشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورځپاڼې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسې مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 2 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثره شوې دي. د سنجي قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې وو چې د ریلوی غوندې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شو. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي، چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي، بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز کې پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو حمله یو لامل دا هم دی چې وسلوال پر روغتونونو د خلکو په کورونو او په نورو لسو ځایونو کې پناه اخلي. هلته پاکستانی د نیوز ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې نجونه اوس هم سکولونو ته د تګ پر ځای له ټولنیزو مسئلو سره مخامخ دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې فرخونده اسد اوروي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمہواری په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسی خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوي اخلي او خلک په خپل کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ جوړه واخته، چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې مشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ټلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې، چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه خوندی و ساتی. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روختون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه دي کې دا د ملګرو ملتونو لپاره یو آسان کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې انسو کوهلی هم راوبلله. انسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او خزه لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد اخکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپل 12 کلنه لور په دی وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یو بل پیخه کې پلار خپل ماشوم لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالی سره سره انسو کوهلی او نور انجونا نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د خودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د شام په جګړه کې د روسیې پوځي مداخله د امریکا متحدان له یو نوي حالت سره مخامخ کړي دي. د لیکنې په خبره داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پرتله روسیې ډېر توند بریدونه پیل کړي دي او ژر به خپل اهداف ترلاسه کړي. منور شاه د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال یوجین رابینسن لیکي په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې د امریکا صدر باراک اوباما د شام په اړه کوم خاص پلان نه لري، خو د دې برعکس نوموړی په دې حق له پلان لري. البته دغه پلان تر مخه د شام د خونړۍ خانه جنگي زر ختمېدل ممکن نه ښکاري. د لیکوال په وینا هلته روس په شام کې خپل تګلار واضح کړې او توند هوایی بریدونه یې شروع کړي چې فوري نتایج هم مخې ته راتللی شي، خو دغه به د دې مسلې مستقل حل نه وي. بلخوا امریکا په شام کې د روس د پوځي مداخلت په اثراتو هم غور کوي. رابینسن لیکي صدر اوباما د اول نه د شام په مسله کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ډډه کوي، ځکه چې په دغه ګڼ اړخیزه شخړه کې د خو او بدو اړخونو فرق کول یو مشکل دی او بل وخت په وخت اړخونه بدلیږي هم. داراز نوموړي د بشار الاسد د رژیم خلاف په جنگ اخته باغیانو ته د وسلو په ورکړه کې هم د ډیر احتیاط نه کار واخیسته چې دغه وسلې د سخت دریځو ډلو لاسونو ته ونه رسیږي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي چې تیره میاشت په شام کې باغیانو د امریکا وسلې او ګاډي سخت دریځو ډلو ته ورکړې دي. دا راز امریکا په شام کې یوې خواته د بشار الاسد د واکمنۍ مخالفت کوي او بلې خواته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف کاروایی کوي، خو بیا داعش هم د نورو باغیانو نه علاوه د بشار الاسد خلاف جنګیږي او دا راز باغیان فلحال د داعش خلاف جنگ ته ترجیح نه ورکوي چې امریکا یې د مشکل سره مخ کړې ده. روبنسن په اخر کې لیکي روسوایي په شام کې په هوایی بریدونو کې داعش ډله په نخښه کوي، خو امریکا وایي چې روس د بشار الاسد پلوي دی او په هوایی بریدونو کې باغیان په نخښه کوي چې سخت دریزه او د داعش ملګری نه دي. د ته په کتو سره لیکوال وایي په شام کې د روس اهداف واضحه او آسان دي، خو د امریکا اهداف پیچلي او ترلاسه کول یې ډیر مشکل ښکاري.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. همداراز کولی شئ چې زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې ویډیوګانې مراکې او له دې سره سره واړه خبرونه لنډ خبرونه ټول پر فیسبوک هم پیدا کړئ، پر ټویټر هم پیدا کړئ. نو هلته ورتللی شئ د MASHALRADIO چې ولیکئ په ټویټر او په فیسبوک، نو زموږ پاڼه خوښولی شئ او همداسې په فیسبوک په ټویټر باندې موږ تعقیبولی شئ. اوس ورځو یو بلې موضوع ته. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمباری په افغانستان کې فعاله نه حکومتي ادارې هڅولې دي چې لسیمې خپل کارکونکي وباسي. د یکشنبې پر ورځ د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 کسان وژل شوي او 13 ژوبل شوي ول. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز دغه هسپتال د درې لکه آبادی لپاره یوازینی فعال روغتون و. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي برید یو نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محروم سي. د رپورټ په خبره که فرض کا برید په غلطي سره هم سوي وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې چبی چې خپل کارکونکو راوباسي. د فاینانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او سره بې وزلي هم ډیر ځپلې دي. د ریپورت په وینا ډاکټران سیمه پریږدي. طالبان د خپلو جګړو مارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري او بل خوا ډیری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندوی ادارو تکیه کوي. ایم ایس ایف آی چې هر چا ته ښه معلومه وه چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاری کړی و چې پکې ویل شوي وو چې طالبان یې په یوه هوایي برید کې په نښه کړي، خو کېدای سي په حمله کې ولسی وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا 12 ساعته وروسته واشنگټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
د عبدالله کاکړ نومو د مقالې مهمه برخه اوریدې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځای ترلاسه کړې دي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدې چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې، نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر د مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله، او یا هغه دنیا په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورانلې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه بی پتخار باندې تختخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخیری قبایلی سپتدای یو کونه لارې ځان ته ټاکلې و.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمیر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه و چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسلوال کړي وه، وسلې را داخل کړي وې ښار ته. اولته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی.
د کندوز پر جګړې مو له ملالۍ بشیر سره د څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې اورېدې. د ننګرهار او سوداګرۍ د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان پر سوداګرانو او شتمنو خلکو غږ کړی چې د کندوز او ننګرهار د نامنیو له کبله دې بې کوره کړل شوي او کورنیو سره مرستې وکړي. له کندوز رس هره د ننګرهار اچین کوټ او هسکې مېنې ولسوالۍ ناامنیو ځپلې دي چې له کبله یې شاوخوا 13,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غلی چې دی او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسیږي، موږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنگونو کې متضرر شوي دي، مثال د کندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
صنعتکارانو دغه کومه چې مالی جانی همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسناپو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر 13,000 کورنیو پورې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رپورټونه وایي داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې اترې به بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري. دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي، په اړه یې عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول سو، خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر محمد متوین یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي. غټ خنډ
خو د طالبانو د رهبری تغییر و، او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده، او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي، دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي. خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
دا هغه حوادث د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم د چراغ سبز خود شي، په پاره صورت کې وایي کېږي او پاینده کې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې څخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستاني فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان
پاکستان خو موجوده چې په قاعده کې خبره تر کامیاب دول غواړي دې کې به مسله د طالبانو راخلو موږ خو چې پاکستان په فشار واچي نړۍ باندې خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي، یقین وي نه چې بس موږ جن د کړې دی مسله به لري نشته. په مسله سره د افغانستان راخلو افغانستان کې ځنې فرقې نه غواړي دې کې د استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي هغه نیولې دي، نو خو دا طالب خو وایي زه د پښتون دغه یم نو ما دا یم کنه داخله خو به زه پریدي کنه یعنې زه نه برخه خو پریدي کنه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پښتنې لاندې نه راولي، خو ریپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسی په سولې کې کوي، هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو پکاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې د دواړو طرفداري کوي، دواړه تر اوسه هم حمایت کوي. نو د وخت په تیرېدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو رسول وکړي، مګر هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه به په سپورټ وي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوردونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي وای دوی په کورما کې د انفارمیشن ټکنالوژي پونتون لپاره ځمکه اخیستي، خو وسله وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانې جوړولو لپاره د ورته ژر تر ژره پیسې ورکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوی وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلی سیمې در آدم خیل، میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورم ایجنسی کې جوړولی شي، او دغه لړکی په پاړه چنار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکر ځمکه واخستې شو. نو موږ زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپے خلکو نه تقسیم کې حکم د لینڈ اونرز او دا افر کورم پاړه چنار او د شلوزان په منځ روډ باندې موخصې دي، دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده او پرایم منسټر سره خبره په کوو دي باندې چې پرند مقصد دي پیری.
د یادونه دا چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړې و، خو شپږ کاله تیرې دو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله د قامی اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تپوس وکړو چې تر اوسه ولې دې تعلیم می ادارو په جوړولو کار شروع نکړې شو، نو په جواب کې نومه وړې وایي
په دې کې خود مونږ اول خپل تخفضات بجاوت دا کاري ډول لا په کار راځي د نور جنسې سره به باندې مشاورت شوی وایي پاتې شو دا یو څه خبره چې آیا حکومت به باندې کار وکړ کنه وکم موږ خبره سره کړې و چې ول دا کار نه شروع کیږي، په یو طرف وایي چې قبایل ډېر محب وطن دي په بل طرف باندې چې قبایل اکثر کوم څه کیږي کنه دا ډېر زیاتې دي کنه په نو سبا یې رښتې به راځي هیڅ پرشرف نه ده شوی.
په پیښور کې استاس او د تعلیمی چارو تجزیه کار شیر عالم شینواری نه چکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د تعلیمی ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دی
پټه نظام بنیادی طور سره ټول نه لې رکاوټ دي ځکه چې پټه د پیس ایشو دا د لا ان اورډر مسله دا آی ڈی پیز مسله نو دا مسله سره هم ډیر خلک مخامخ دي مطلب دا چې یو نظام یو ډنچه لرو نه بنیادی طور سره هغه ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي په کوم علاقو کې پیس وینې په کار دي چې ګورنمنت په دې کې د سی والی صدر څخه د بل سی والی دا سیاسي کوټونه چې تعلق یې نیمشته او سره په کې آئنده فائدہ ده په خبرو کې چې دا چې کوم پروجیکټس التراشی تعلیم نظام بحال شي په طریقې سره یې نو چې جوړ شي کالجز جوړ شي میډیکل او انجینرینګ دا ټول سيزونه راشي یو انفراستراکچر به کېد بحال شي زه فکر کوم چې آئنده به پارت شکل بدلیږي
شیرالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د آتش پیتونه زیات کلونه وشو خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپګ اف ار اس کې نه خود نړیوال کچ کومه یونیورسيټي جوړ کړې شو نه میډیکل کالج او نه انجینرینګ او آی ٹی یونیورسيټي احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د قبایلی سیمې خیبر پښتو ادبي جرګې غړو له حکومت غیله کړي چې نه ورته دفتر جوړ کړي او نه هم ور سره په ادبي فعالیتونو کې مرسته کوي دوی غوښتنه وکړه چې انتظامیه دی ورته یو دفتر جوړ کړي د امیر حمزه خان شینواری په کلتوري ودانه کې د کتابتون پرانستل شي او د هغې سیمې د شاعرانو ادیبانو ناچاپ اثر دی ورته چاپ کړل شي د قبایلی سیمو چارو دفتر وایند وایي که لیکوالان ور سره اړیکه وکړي نو هرومرو به ور سره مرسته وکړي فراد شینواری معلومات راکوي
د خیبر پختو د بی جرګې غړي وای چې دوی په خیبر ایجنسی کې د تیری وګدې مودې رئیس ادبی هلې ځلې کوي خو تر اوسه ورسره حکومت سمرستانه د کړې او دوی یو شمېر سانتیاو ته اړتیا لري په دې حق له د خیبر پختو د بی جرګې جنرال سیکرټری پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو توای
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبی جرګه کې موجود وي چې داغوی کتابونه چاپ ته ډېر وخت نه منتظر وي خو مالی مشکلات او پوجا باندې دا ونکړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي
او د یاد جرګي او بل او د دار نه زمينه پر دي د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل
شاعران ډیر یو خپل خوې لري یو ډیر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې موږ سره دا مرستې جاری وساتل شي
او نه زمينه پر دې زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لایبرری دی پرانستل شي او دې ته د عملا ورکړل شي د خیبر جنسي د شاعرانو او ادیبانو د غستونځي او غوښتنې مشکله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړي نو دوی وویل
او بالکل دا غی څه وښنه ده نو په کار دا چې غی زمکامي زمونږ کوم انتظامیا ده غی تخصل کوم مطالبات چې غی ته هغه وړاندې کی او زمونږ د کاټا سیکریټ سره دی هم چې زمونږ سپورت اینڈ کلچر کوم ډایریکټریټ ته غی سره دی هم غی راځو کی مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې غی سره کومک کړي شي
د خیبر پختو ادبی جرګې غړ وویل چې حکومت ورته پام وکړي او دلته د پختو ادب د پرمختګ لپاره دوی سره مرسته وکړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس هم ورزو فرخوندې اسد ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې د مشال ریډیو نه ساته خبرونو پای شیبه را رسیدلې دي
تما سرګندګي د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په شپږشتمه د کمی سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2023 ماده دي ختم کړي شي او فاټا ته دي د ملک د نورو سیمو باندې برابر حیثیت ورکړي شي پرون د سېنات په غونډه کې یو شمېر سېنټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومتونو سختي نیوکه کړي په دغه پیښه کې سناسه او اتیا د پاکستان حاجیان مرشي او د 500 زیات لا هم لا درکړي دي په پاکستان کې د سرکاري هوائي کرخې پی آئی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده د پی آئی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي افغان خبریالانو په دغه وخت بیا وویل د پاکستان رسنۍ د دوی د هیواد د پیښو ناسم راپورونه خپروي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټه ته تللی هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمي مشال ریډیو ته ویلي په دغه نښته کې وو افغان سرتېري ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په روښتون د هوایي برید پلټنې د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده، او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی.
فرخنده اسد و د خبرونو لنډیز سره او لدی سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. سبب بیا له تاسو سره یو کپر همدو سپو پاتې شوې، نو تقریبا په 29 ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. په مخه مخه